کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم ستریم شیزه صفی الله استانگزایم تاسو د ازادي رادیو د غرمنی خبری پروگرام ته راغلاستویم. تخنیکی چاره امانالله امیرزایم مختوری هوری چې پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالی شورا تللی پلاوی هیله ښیي چې خبری مثبتې پایلې ولري. لبنان د اسرائیل هغه ادعا رد کړ چې وایي د لبنان حزب الله ډله د بیروت هوایي ډګر ته نږدې د راکټ جوړولو یوه فابریکه لري. نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي.
د ازادي راډیو اوریدونکو پاموکړې د مهم خبرونو سرخطه د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو لوري هوایي امنیت شوې دي. په فاریاب کې د یو ماین په چاودنه کې یو شمېر کسان وژل شوي او زخمیان شوي دي. د مقتونیې صدر اعظم ژمنه کړې چې په دغه هېواد کې د ټول پوښتنې له ناکامۍ سره به د خپل هېواد د نوم د بدلولو لپاره هڅو ته دوام ورکړي. او لبنان وایي د اسرائیل دا ادعا چې د بیروت هوایي ډګر ته نږدې د وسلو جوړولو یوه فابریکه لري رد کړې ده. پوره خبر نه واوري. د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې نړیوالو ځواکونو هوایي حملې کړې دي. د رپورټونو پر اساس په دغه هوایي حمله کې دوه تنه وسلوالو وژل شوي دي. د کونړ د امنیه قومندانۍ ویاند فریدالله دهقان نن ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو جټ الوتکو د اسمار ولسوالۍ په شال سیمه کې یو موټر ویشتی دی چې په دغه موټر کې دوه وسلوال کسان وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فاریاب د والی ساتونکو ته د یو ماین په چاودنه کې تلفات رسیدلی دي. د فاریاب د امنیه قومندانۍ ویاند کریم یورش وایي د والی نقیب الله فایق پر یوه تعقیبي موټر د ماین چاودنه شوي چې په نتیجه کې د ساتونکو قومندان نیک محمد وژل سوی او څلور تنه زخمیان سوي دي. یورش وایي پیښه تېره شپه هغه مهال وسوه چې د والی ساتونکي د ګزمې لپاره وتلي وو او د هرات کمربند ته نږدې په سیمه کې د ماین چاودنه ورباندې وسوه. په فاریاب کې ناڅرګندو کسانو یوه ځوانه ښځه غرغره کړې ده. د فاریاب د والی ویاند کریم یورش نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دا ښځه فرزانه نومېده. کریم یورش ویلي چې حمله کوونکو هغه لومړی وهلي ټکولي او بیا یې غرغره کړې ده. د فاریاب د والی ویاند وویل چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړې دي. دا وایي چې دغه ښځه د هغې په خپله خونه کې په رسۍ را جړول سوې وه. دی وایي چې امنیتي ځواکونو ته یې سپارښتنه کړې ده چې په دې اړه څېړنې وکړي تر څو د قضیې نور جزئیات څرګند سي. په فاریاب کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې د دغې پېښې په شمول د روان کال له پیل راهیسې د ښځو د قتل او ځان وژنې شپږویشت پېښې ورسره ثبت سوي دي. د مقدونیه صدر اعظم ژمنه کړې چې د تیرې اونۍ د ټول پوښتنې له ناکامۍ سره به د خپل هېواد د نوم د بدلولو لپاره هڅو ته دوام ورکړي څو له یونان سره د نوم پر سر دغه زړه لانجه حل کړي. د یکشنبې په ورځ په مقدونیه کې په ټول پوښتنو کې په سلو کې یوازې شپږ دېرش اعشاریه نه فیصده کسانو چې هغوی د رای ورکولو او په ټول پوښتنه کې د شرایطو د ګډون په شرایطو برابر برخه اخیستې وه او د دې ټول پوښتنې قانوني اعتبار پر ځای نه سو. په مقدونیه کې د قانون پر اساس باید په ټول پوښتنه کې پنځوس فیصده وګړو ګډون کړی وای. د مقدونیه صدر اعظم زوران زایف پرون ژمنه وکړه چې په شمالي مقدونیه د بالکان حوزې ته د هېواد د نوم د اړولو بهیر به له هغې موافقې سره سم تعقیبوي چې د یونان او مقدونیه ترمنځ د اوږدې لانجې د ختمولو لپاره سوې ده. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي او د اروپایي شورا مشر وایي چې د یونان او مقدونیه ترمنځ موافقې سکوپیې ته تاریخي موقع ورکړي چې په اروپایي ټولنه کې شامله سي. د ناټو عمومي منشي یون ستولتنبرګ او د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک پرون په یو ګډ بیان کې د مقدونیه له سیاستوالو غوښتنه وکړه چې دغه تاریخي فرصت له لاسه نه ورکوي. لبنان د اسرائیل د ایدا چې وایي د بیروت هوایي ډګر ته نږدې د وسلو جوړولو فابریکه لري رد کړه. د لبنان د بهرنیو چارو وزیر جبران باسیل د یو شمېر بهرنیو هیوادونو سفیران راغونډ کړي ول او پرون یې د اسرائیل د ایدا د غلط ثابتولو لپاره د بیروت د نړیوال هوایي ډګر شاوخوا تاسیسات وښکاره کړل. جبران باسیل وویل چې د اسرائیل ایدا سمه نه ده او اساس نه لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تېره اونۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې په لبنان کې د حزب الله پر وسلواله ډله تور پورې کړ چې د بیروت د نړیوال هوایي ډګر په شاوخوا کې تنظیم شوي راکټ ځای پر ځای کوي، مونتاژ کوي او هڅه کوي چې د خلکو په منځ کې پټ کړي. نتنیاهو ادعا وکړه چې حزب الله د دې ډلې او د دې ډلې ملګري ایران په بیروت کې له ملکي خلکو د بشري سپر په ډول د کار اخیستلو هڅه کوي. او په یوه تازه نظر پوښتنه کې څرګنده شوي چې په نړۍ کې د امریکایانو په اړه د خلکو نظر بدل سوی دی. د نړیواله نظر پوښتنه د پیو په نوم تحقیقاتي مرکز کړی او په 15 هیوادونو کې 6012 کسان پوښتلي دي. په نظر پوښتنه کې دا خلاصه شوي چې له کله چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهوري ریاست لپاره ټاکل سوی، خپل دښمنان یې ستایلي او پر خپلو متحدانو یې فشار اچولی او دې کار سږ کال د نړیوالو په ذهن کې د امریکا تصویر بدل کړی دی. په نړۍ کې د شوي نظر پوښتنې پر اساس ویل کېږي چې اکثر خلک تر ټرمپ د جرمني او فرانسې پر رهبرانو زیات باور څرګندوي او حتی د روسیې او چین ولسمشرانو ته د ټرمپ په پرتله زیات اعتبار ورکوي. په هغو کسانو کې چې په نظر پوښتنه کې برخه اخیستې، یوازې 20% خلکو باور څرګند کړی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نړیوالو چارو کې مثبت بدلون راولي. 10% کسانو د روسیې پر جمهور رئیس ولادیمیر پوتین باور څرګند کړی او 40% خلکو باور څرګند کړی چې د چین جمهور رئیس د کار سړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال قدرت ته رسیدو وروسته پریکړه وکړه چې خپل هیواد له ایران سره د نړیوالو قدرتونو له اټومي تړونه او همداراز د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس له نړیواله تړونه وباسي او پر ځای یې د روسیې او شمالي کوریا له تسلط غوښتونکو مشرانو سره د اړیکو د نږدې کولو هڅې کړي دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا تللی پلاوی هیله ښیي چې خبرې مثبتې پایلې ولري.
موږ خپل موقف ورسره شریک کړو، امیدوار یو چې په ټول عرصو کې په ټول ساحو کې بدلون پیدا شي.
اور چې لبنان د اسرائیل هغه ادارې رد کړ چې وایي د لبنان حزب الله ډله د بیروت هوایی ډګر ته نږدې د راکټ جوړولو یو فابریکه لري. او په یو بل موضوع کې هم اور چې په میدان وردګ ولایت کې د ولایتي شورا مسولین او مدني فعالان وایي کچېرې دولت امنیت ښه نه کړي نو 40% خلک بل ټاکنو به ورخې شي. د پروګرام په دویمه برخه کې به روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه خبره کړو. راز لومړی مطلب ته، د افغانستان د سولې عالي شورا هیله لري چې د دغه هیواد د سولې او وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل په برخه کې له پاکستاني عالمانو سره ترسره شوې ناسته به مثبتې نتیجې ورکړي. د دې شورا مرستیال او پاکستان ته د تللي پلاوي مشر عطاالرحمن سلیم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې به پاکستاني عالمانو سره نورې ناستې هم وشي، خو د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ مسؤلین بیا د دغه ډول ناستو پایلو ته هیله مندي نه لري او وایي تر هغې چې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې بنسټیز بدلون نه وي رامنځته شوی، دغه هیواد له عالمانو سره ناستې ښې نتیجې نشي ورکولی. اکرام الله اکرام دغه موضوع تعقیب کړی او همداسې په د کابل په سټوډیو کې دی.
د افغانستان د جګړې او سولې په اړه د اندونزیا، سعودي عربستان او د کابل تر ناستې وروسته اوس د افغانستان د سولې د عالي شورا او د دینی علماو یو پلاوی د افغان جګړې په اړه د یو ګډ دریځ د رامنځته کېدلو په هدف له پاکستاني علماو سره کتلي دي. د سولې د عالي شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم چې دغه پلاوی مشري کوله وایي هیله من دی چې دا ځل پاکستاني علما د افغان سولې په برخه کې رښتینی همکاري وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ خپل موقف ورسره شریک کړو، امیدوار یم چې په ټول عرصو کې په ټول ساحو کې بدلون پیدا شي. تاسو په دې باندې ښه پوهیږئ چې مخکې د هغوی موقف څنګه هغوی به د چا په ګټه باندې څومره هغوی په کلک باندې ولاړ وو او دریځ یې نیو، اوس حالات مخکې نه ډېر ښه شوی دی، امیدوار یو نور هم ښه.
دی وایي چې دغه سفر د پاکستاني علماو په غوښتنه ترسره شوی چې په ترڅ کې د هغه هیواد له جید علماو سره خبرې اترې او ناستې وشوي. تیرونی د افغانستان د سولې د عالي شورا او د افغان علماو یو ګډ پلاوی د پاکستاني علماو سره د لیدلو په هدف یاد هیواد ته سفر کړو. د افغانستان د سولې عالي شورا دغه سفر پر مهال ازادي راډیو ته ویلي چې افغان پلاوی به په دغه سفر او لیدنو کتنو کې په افغانستان کې د سولې د خبرو د پایل او د افغان جګړې د پای ته رسیدو په موضوعاتو ټینګار وکړي. دغه شورا قاضی محمد امین وقاد ویلی و چې نړیوالو فشارونو ته په کتو پاکستان باید دا درک کړي چې له تروریزم نه ملاتړ د حل لاره نه ده او په خبره یې هغه هیواد باید اوس د سولې د خبرو په برخه کې ریښتینې همکاري وکړي. تر دې وړاندې هم دینی علماو په کابل، اندونیزیا او سعودي عربستان کې د افغان جګړې د پای ته رسېدو په هدف ناستې کړي چې په ترڅ کې افغان جګړه ناروا ګڼل شوې ده. خو داسې انتقادونه هم مطرح کېږي چې یاد ناستې ګټورې نه دي ثابتې شوې او لا هم پاکستان د افغان سولې په برخه کې ریښتینې همکاري نه کوي. په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه دوه ګونی دریځ، له وسلوالو طالبانو ملاتړ او د افغانستان جګړې ته د جهاد نوم ورکول حق څه دي چې پاکستاني علما پرې تورن دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ مسؤلین وایي تر کومه چې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې بنسټیز بدلون رامنځته نه شي، د سولې په برخه کې دغه هیواد د علماو ملاتړ خپلول ناشونی کار دی. د دغه انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله عظیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
فکر کوم دا به ډېر ستونزمن کار وي، چونچې تر څو چې د پاکستان کې بنیادی تغییر د افغانستان پالیسی کې نه راغلی، نو دا علما به ډېر زیات خپل حمایت د افغانستان د سولې د بهیر سره یو ځای نیسي، نو زه فکر کوم دا به یو نه ستونزمن کار وي.
ښاغلی عظیمی، له افغان حکومت غواړي چې دغه ډول ناستو ته په مسایلو پوه علما واستوي تر څو د منطق او دلایلو له مخې پاکستاني علماو ته قناعت ورکړي او رښتینې همکارۍ ته وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تازه له فاکس نیوز سره په یو مرکه کې ویلي چې پاکستان به پر طالبانو له خپل اغېز نه په ګټې اخیستنې هڅه وکړي چې یاد ډله له افغان حکومت سره د خبرو اترو میز ته کینوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
همور دل چې پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالی شورا تللی پلاوی هیله لري چې له پاکستاني عالمانو سره د دوی خبرې مثبتې نتیجې ورکړي. په همدې ارتباط د سیاسي چارو له کارپو د سیاسي حقوقي چارو له کارپو داوود مایر سره مو هم خبرې کړې دي او په دې اړه مو د هغوی تحلیل غوښته چې تر څومره پورې به پاکستاني عالمان وتوانېږي د سولې په برخه کې مثبت رول ادا کړي. له ښاغلي مایر سره د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس دغه مرکه کړې.
د افغانستان تفاوت د پاکستان سره دا ده، متاسفانه چې د هغوی علما د پاکستان علما د حکومت په اختیار کې دي، د هغوی په کنټرول کې دي. او د افغانستان دغه تاریخ د ظاهر شاه د وخت نه دا ثابته کړې چې د مونږ دغه مذهب یا د مونږ دغه دین اکثریت د هغه په خلاف د حکومت د حکومتونو په خلاف استعمال شوی ده. دا په دې معنی چې د مونږ دغه مذهب چې ده د مذهبي چارې چې دي د افغانستان د حکومتونو په کنټرول کې نه دي. دا غونډه چې کومه د سولې په حق لده د ما په نظر د نمایشي غونډه ده، د تاثیرات به د افغانستان لپاره ډېر ګټور نه وي، ځکه د پاکستان کوم علما چې دي هغوی د خپل ملي ګټو نه تیری.
بله، ما یو څه کله چې وخی ساس خبرې مې قطع کړې، کله چې تاسو وایئ چې پاکستانی علما د دوی د حکومت په واک کې دي، په بشپړ واک کې دي او حتی هر عمل چې کوي د هغوی لخوا څارل کېږي، بیا نو څنګه توقع کېدای شي د افغانستان سولې عالي شورا وایي چې دوی هیله لري چې دا ځل به پاکستاني علما د افغان جګړې په رابطه باندې رښتینی دریځ غوره کړي؟ دغه توقعات څومره پر ځای دي؟ بیا
په دې کې شک نشته چې د افغانستان د سولې شورا د ادرس نه کچېر خبرې کیږي. دوی کار او دوی دغه مکلفیت هم د سولې شعارونه دي، د ورورولي شعارونه دي. هغوی که یو فیصد هم چیرته امید د سولې وویني هغه چانس لاس نه ورکوي. خو زه د افغانستان د یو طبعی په صفت او چې موږ هغه مبانی یا الف با د سیاست باندې یو اندازه پوهېږو، د دې دیدګانه که چېرې ورته وګورو، نو دا مسایل چې دي اکثریت نمایشي شکل لري، د افغانستان دپاره مفید نه شي واقع کېدی. پاکستان په هغه وخت کې چې د دوی سیاست ایجابیي د تروریزم د ابزار نه کار اخلي، کله چې دوی هغه ملي ګټې په دې کې وي چې د دین د ادرس ته مخته راشي، دغسې شوراګانې ترتیب کوي.
بله، نو مایر صاحب، څنګه کېدی شي چې بالاخره پاکستان یا پاکستانی علما دې ته متقاعد شي چې په افغانستان او بیا په سیمه کې د جګړې د پای ته رسیدو په رابطه باندې هغه واقعي مسؤلیت چې دوی لري هغه ادا کړي؟
په انګلی سیاست کې یا خارجي روابطو کې در اوله خبره چې کوي دا خبره قدرت کوي. دغه نور مسایل چې دي د اکثریت د ابزار په شکل واقع کېږي. په ریالستیک سیاست کې یا واقعګرا سیاست کې چې د پاکستان اصل د خارجي سیاست ده، په هغې کې مذهب، حقوق بشر او دې مفاهیمو ته ارزش نه ورکول کیږي او دا مسله اکثر ابزار دي چې د ملي ګټو لپاره استعمالي.
د سیاسي او حقوقي چارو لکار پو داود میار سره مو د ازادي راډیو د خبريال حدیث پردیس مرکه واورید. هغه پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالی شورا د پلاوی د سفر او همدارنګ له غوی سره د سولې د خبرو په اړه باندې خپل تحلیل شریک کړ.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د اقتصاد نړۍ خبرونه واصل وسال وای.
تما د تر راتونکو دوه ورځو پورې په بامیان ولایت کې د وریخم لارې نندرتون پرانستل شي. دغه ولایت د سوداګرۍ خونې د عامل پلاوی مدیر علي رضا حسن زاده نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه نندرتون د میزان د میاشتې په 12 نیټه پیل او تر درې ورځو پورې دوام کوي چې پکې به د بامیان ولایت د ټولو ولسوالیو نه سوداګري خزي ګډون وکړي. د نوموړي خبره په دغه نندرتون کې به په دیرشو بیلابیلو غرفو کې لاسي صنایع او نور تولیدات نندارې ته کېښودل شي. لیمسي د لیمسیو نه جوړ بوټونه، د ټوکر او سرمنې نه جوړ بیکونه، هزارګي جامې او ګاڼه د بامیان ولایت له مشهورو لاسي صنایعو شمیرل کیږي. د ورکو شو معلوماتو لمخې د وریخم لارې نندرتون په کال کې درې ځله د بامیانو په مرکز کې جوړیږي چې هدف یې د دغه ولایت د صنایعو پیژندنه او ورته بازار موندنه ده. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د کابل ولایت په میربچه کوټ ولسوالۍ کې په سلو ښځو چرګان او د ساتنې اړین مواد او وسایل وویشل. د دغه وزارت ویان اکبر استمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مرسته بې سرپرسته او بې وزلو ښځو سره د دوی د اقتصادي ودې په هدف کیږي. په دغه مرستو کې 400 دانې چرګان، د وړو فارمونو د جوړولو وسایل او د چرګانو دانه شامل ده. د مسؤلینو په خبره له دغه مرستو برخمنې ښځې به له یو اړخه له دې لارې خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي او له بل اړخه به د دغو چرګانو د هګیو په پیر سره پیسې هم ترلاسه کړي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ وړه 1200 افغانۍ، د بورې یو 500 کیلو بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 55 او یو لیټر ډیزل په 35 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاداره سرای کې د زینو بهرنۍ وسرو سره افغانۍ په ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو یورو 8 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ شپېته پوله، یو سودریال 40 افغانۍ، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداری 1530 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم لکه نورو خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک باندې لوستلی شئ. ادرس نمودی ازادي راډیو .com او facebook.com/ازادي راډیو. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. لبنان د اسرائیل هغه ادارات کړ چې وایي د لبنان حزب الله ډله د بیروت هوایي ډګر ته نږدې د راکټ جوړولو یوه فابریکه لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تېره اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې پر حزب الله دا تور لګولی و. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړي. لبنان د دې اداد ردولو لپاره څه ثبوت وړاندې کړی کڅنګه؟
بله، د لبنان د بهرنیو چارو وزیر جبران باسل په خپل هیواد کې د لسکونو هیوادونو سفیران د بیروت هوایي ډګر ته څیرمه تاسیساتو ته له ځانه سره یوړل څو د اسرائیل د عایده ناسمه ثابته کړي. باسل تېره ورځ د ډیپلوماتانو او خبریالانو او یا کسیز ډلې ته وویل چې حکومت یې هوایي ډګر ته نږدې د راکټ جوړولو تاسیساتو ته اجازه نه ورکوي. اسرائیل تېره اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د لبنان پر حزب الله ډلې دا تور لګولی و چې هوایي ډګر ته نږدې د راکټ جوړولو پټ تاسیسات لري. خو د لبنان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې لبنان تر هغه هوښیار دی چې دا ډول تاسیسات هلته ولري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دا هم ویلي و چې حزب الله او ملاتړی یې ایران دغه راکټونه په ملکي سیمو کې پټوي او د بیروت له خلکو څخه د انساني سپار په توګه کار اخلي. خو د لبنان چارواکي وایي چې د اسرائیل دا ادعا دقیق نه ده او هیڅ د قناعت وړ دلیل نه لري.
لبنان څه وایي چې د اسرائیل د دې ادعا هدف څه دی؟ اصلي هدف څه دی؟
د لبنان د بهرنیو چارو وزیر چې ډیپلوماټان او خبريالان یې له ځان سره بیولي وو، هغه درې سیمې وروښودلې چې د اسرائیل خوا د پټو راکټونو ادعا پکې شوې وه. په همدې ترڅ کې وویل چې کدای سي اسرائیل په دې ادعا سره پر دغو سیمو د خپلو بریدونو لپاره یو پلمه جوړوي. اسرائیل او د حزب الله ډلې چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب لخوا په 1928 کال کې تاسیس شوه، په پرله پسې ډول له یو بل سره جګړې کوي. په 2018 کال کې د دواړو لورو ترمنځ یو میاشتنۍ جګړه وشوه چې په ترڅ کې اسرائیل د بیروت هوایي ډګر رنوي یا د الوتنې ځغاستلیک بمبارد کړه. حزب الله د لبنان په جنوب کې د اسرائیل سره ګډه پوله او هم د بیروت جنوبي سیمې چې هوایي ډګر هلته موقعیت لري تر کنټرول لاندې لري. په خپله حزب الله هم تر اوسه په رسمي ډول د اسرائیل د وروستي ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د اسرائیل پوځ په دې باور دی چې حزب الله له 100,000 تر 120,000 پورې لاند واټن ویشتونکي توغندي او سلګونه اوږد واټن ویشتونکي توغندي لري.
بله ډیر زیاته مننه کوم فریبا ظاهر وا چې د لبنان د لبنان د صدر اعظم د څرګندونو په اړه باندې لمر سره خبرې وکړې. لبنان د اسرائیل هغه ادارات کړي چې وایي د لبنان حزب الله ډله د بیروت هوایي ډګر ته نږدې د راکټ جوړولو یو فابریکه لري.
ازادي راډیو لوونه تروو
ازادي راډیو ته غوښتست. په میدان وردګ ولایت کې مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي وایي کچېری دولت په دغه ولایت کې د ټاکنو لپاره امنیتي ساحه پراخ نه کړي نو د یاد ولایت شاوخوا نیمه یو خلک به له ټاکنو بي برخې شي. اخوا د دغه ولایت امنیتي مسولین وایي دلته د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي څو د ټاکنو لپاره ساحه پراخه او امنیت په ښه توګه خوندي شي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت یو رپورټ را لېږلی.
د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسولین او مدني فعالین له دولت څخه غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې د راتلونکو ټاکنو لپاره امنیتي ساحه پراخه کړي او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه عملیات وکړي. د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت پر اوسني حالات پاتې سي نو د یاد ولایت زیات شمیر خلک به له ټاکنو بي برخې پاتې سي.
میدان وردګو ولایت کې دغه ستونزه موجود ده. ډیری مرکزونه زمونږ د نامنی له وجې بند دي او رښتیا هم که چېرې د انتخاباتو تر ورځې پورې دغه سیمې کې سره مراکز پرانیستل نه و چې پرانیستل نو خلک ډیری خلک د میدان وردګ ولایت له رایې بې برخې کېږي.
میدان وردګ ولایت اته ولسوالۍ لري چې د ولایتي شورا د معلوماتو له مخې د مرکز په ګډون د څلورو ولسوالۍ امنیتي وضعیت ښه دی او د پاتې څلورو ولسوالۍ امنیتي وضعیت یې ناسم دی. مدنی فعال حبیب الله سبزی هم وایي کچری دولت دغلته د ټاکنو لپاره امنیتی صحیح پراخ نه کړي نو دغه ولایت سلویش سلنه خلک بل ټاکنو به برخي پات.
وضعیت هم رقم کوو چې دا هم لري تر سلویش کې په دغه ځخ خلک په ټاکنو کې برخه نه شي اخیستلای. د ورده ولایت د اردوان په سپټ مې د وسوال او ځکونو د سرالات مندان څخه وخت نه ده چې د وردګ ولایت امنیتی وضعیت جدي پاملرنه وکړه. عملیات تر سره کړه او خلکو ته د ټاکنو لپاره زمينه پیدا کړه.
دا په داتيال کې چې د ټاکنو لپاره د ګوتو په شمیر ورځې فاته دي او نومندانو هم د یادو ټاکنو لپاره خپل کمپاینونه پیل کړي. په ورته وخت کې بیا دغه ولایت امنیتی مسولین وایي د غلطه د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخالصه ورځنی عملیات پلان کړي او پیل کړي چې نن یې درې مورز ده څو د ټاکنو لپاره صحیح پراخه او امنیت په شتوګه خوندي سي. د دغه ولایت د پولیسو مشر مال فاسوال محمد وای سیمیا ازادي راډیو ته ویل چې دغه عملیات په مرکز او ولسوالۍ کې پیل کړي.
د نوسپز د فارم د اوس پلان عملیات پلان جوړ کړی چې کیسټ پلان تدبیقیږي چې په پلان کې لاسراوړنه هم لرو. نور لاسراوړنه منطقي کار کوي چې کوم د تجدید لاندې په دغه کې موږ په استعمال هم دوام کوشش کوو باندې کړی. موږ ټول د میدان وردګو شریف خو کې اطمینان کوو چې هیڅ نو ستونزه به د ټاکنو ورځې سره شودو سره نه وي او موږ ټول پلان نه ستر لاس لاندې قدم پر هدف قدم باندې پرې اجرا کیږي او د دې نه
د ولایتي شورا او مدني فعالانو بل غشتنه له مرکزی ادارې څخه داوه چې دغه ولایت د پولیسو تشکیلات یو زیات کړي څو دغه ولایت خلک د تل لپاره له امنیت څخه برخمن شي.
ازادي راډیو ته غوښتا ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو پروګرامونه په 12 شپږ منځنۍ څپه باندې خبريږي. همدارز د ازادي پروګرام په ازادي راډیو .com پانه باندې هم اوریدل شي. اوس هم د کابل د نن چپ مطبوعاتو تکتنه له اجمل تورمان اورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې لیکلي چې بیړه ونشي انتخابات به په خپل ټاکلي وخت یعنی د میزان د میاشتې په 28 نیټه ترسره نشي. په سرمه خلک راغلي چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر له پیل نه په پایتخت ولایتونو کې د پراخو درغلیو نمونې لیدل شوي چې د ټول افغانستان خلک یې له امله انتقادونه لري. ورځپاڼې وړاندې لیکلي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې شپږ لکه د نوملیکنې تکراري پاڼې پیژندل شوي او دا یې د رای ورکوونکو له شمیر ایستي دي. د دغه کمیسیون د معلوماتو له مخې له 8 میلیون ډیرو رای ورکوونکو د افغانستان د ولسي جرګې د سږنیو انتخاباتو لپاره نوملیکنه کړې ده. د سرمقالې لیکوال دا هم لیکلي چې دا د نوملیکنې په بهیر کې د درغلیو یوه وړه برخه ده. د سرمخالې په وروستۍ برخه کې راغلي د ولسي جرګې انتخاباتو ته له 20 کمې ورځې پاتې دي او کچیرې دا ورځې د بایومیتریک سیستم لپاره د دستګاګانو د برابرولو، فعالولو او ولایتونو ته د لیږ لپاره کمې وي، ښایي انتخابات په خپل وخت ترسره نه شي او که شي هم راڼه به نه وي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په انتخاباتو کې د رسنیو د رول په اړه په خپله سرمخاله کې لیکلي دي. انیس په انتخاباتو کې د رسنیو رول په ټوله کې مهم بللی دی، په ځانګړي ډول په یاده پروسه د خلکو د باور په برخه کې. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونو او په ورته وخت کې د دوی په اړه خلکو ته د رسنیو لخوا عامه پوهاوی دا د خلکو ذهنونه روښانه کوي او د دوی د انتخاب په برخه کې ورسره مرسته کوي. او وی صاحب خپلواک ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان لپاره د دموکراسۍ مؤسسه ځوانو کاندیدانو سره مالی مرسته کوي. ورځپاڼې لیکلي چې دغه مؤسسه له هر هغه کاندید سره چې د دوی لخوا ټاکل کیږي له 25 تر 150 زرو ډالر پورې مرسته کوي. ورځپاڼې د ولسي جرګې د یو شمیر غړو په حواله دا خبره کړې او لیکلي چې دغه مؤسسه د دې لپاره چې یو شمیر کاندیدان بریالي کړي ورسره همکاري کوي او د کمپاینونو لګښتونه یې ورکوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. تمنا محبت د وردګو لا چغتول سلام د وردګو د ولې سره د وختونو کم چې مونږ ته د چغتول سلام سره پوښتنه کوي ځکه مونږ سره سرک خامه ده. مونږ تر غزنی ولایت پورې د درې ساعته لار و خو مونږ نه ناروغان بلاره کې سوال کوي دا څنګه دومره پیسې مصرف کیږي او د وردګو ټول ول سلام سره کنه په خښه ولا د چغتول نه سره کښته نه برښنه مخته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زنی مکسا جعفری در زبل در ولایت شاجیر و رسولی در جعفر در کلی در پیغام تا سپریدم. سیزمر بندیان دی تقریبا پسلها و بندیان پا اومان که بندیان دی یو چور که غور نکلی. حال تسمر سبارات نلر در بوی سپیر بکل کل ورطایی. وست تقریبا 15 پار نیت سکی در بندیان آگه تناسی پا دیر بعد وزیت کدی. یو در دوبی سپیر نه د بل د سعودي سپیر دا یو څوک د دې خلکو غاور نه کوي او دا الله دې خلکو سره په خوا به د دبي سپیر ټکټ ورته کوي هغه ورته دبي ته عمان ته ورته هغه بنجان به راوړي دبي ته بیا د افغانستان ته لیږل او څوک نه ورځي نو دا مسکینه غریبان خلک دي د ځای په شمیه سمیت بل بنجانې دلته په کور کې څوک څه نه څه روپۍ ولري هغه ولي ټکټ ورته وکړي که چا پسې نه درلودي هغه 15 میاشتې هغه او عمان په کارګران زحمت کې زندان کې پراته دي. زول لوړ پرو چارواک صدا خواهش ده چې د بل سفیر صدا پوښتنه وکړي یا د بل دوی سفیر خپل کدا پیغام واروي دی په دې خلکو پسې څه غور وکړي او د خلکو دې تکلیف او زحمت څخه خلاص کړي.
السلام علیکم زابل وسیل کو زید زابل ولایت خبر کوم ورو زابل ولایت مرکز کلاس سنتر وی روان دي دو پروژه د نړۍ په دمه کې کارونه پاتې ورسېږي.
ازادي راډیو ته غوښته ځینو خلکو غږونه مو واوریدل. اوس هم راځو یو مطلب ته. د طب په برخه کې د نوبل جایزه سکل د وجود د معافیت د سیستم د دوه چړونکو ګټلې چې یو امریکایي دی او بلې جاپانی. په دې اړه د احمد تکل رپورټ ته غوږو.
په سویډن کې د نوبل اکاډمۍ نن اعلان وکړ چې د طب په برخه کې سګنۍ جایزه د سرطان د وژونکې ناروغۍ په اړه د تحقیقاتو په خاطر امریکایي جیمز پی الیسن او جاپاني تاسوکو هونجو ته ورکوي. الیسن او هونجو د سرطان د علاج د دودیزو طریقو برعکس چې سرطاني حجرې په مستقیم ډول په نښه کوي په خپلو څیړنو کې دا کشف کړی چې د ناروغ د وجود خپل دفاعي سیستم له دې ناروغۍ سره لا چټکه مبارزه کولای شي. د نوبل د طب د کمیټې منشي توماس پرلمن نن د دې جایزې د ګټونکو نومونه اعلان کړل.
د نوبل اسمبلی ات کارولینسکی انسټیټیوټ ات هاز ټوډي ډیسایډډ ټو اوارد
د نوبل اسمبلی نن د اکتوبر په لومړۍ نیټه په کارولینسکا انسټیټیوټ کې پریکړه وکړه چې د طب په برخه کې د 2013 کال د نوبل جایزه په ګډه جیمز پی الیسن او تاسوکو هونجوی ته د سرطان د علاج لپاره د وجود په معافیتي سیستم کې د منفي غبرګون د کنټرولولو د طریقې د کشف په خاطر ورکول کیږي. د الیسن د څېړنو له مخې هغه پروتیني مواد چې د وجود د دفاعي سیستم حجرات یې جوړوي او د وجود په طبیعي دفاعي سیستم کې د عایق په توګه عمل کوي سرطاني حجرې په نښه کولی او له منځه وړلی شي.
و موردل چې امریکایي جیمز الیسن او جاپاني تاسیکون هونجوی د طب په برخه کې د نوبل جایزې وګټلې. د جایزو د ورکړې مراسم پرون وشول. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 دي. فرشته جلال دې سټوډیو ته راغلي چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د هند او ازبکستان صدر اعظمانو نریندر مودی او شوکت میرزایف ویلي چې په افغانستان کې له ثبات سره همکاري کوي. صدر اعظم نریندر مودی پرون په نوې ډیلي کې له شوکت میرزایف سره په خبري غونډه کې ویل چې د افغانستان امنیت د سولې په امنیت او ثبات پورې تړلی دی. د ازبکستان صدر اعظم شوکت میرزایف ویلي چې په افغانستان کې روان کړکې چې یوازې د خبرو له لارې حل کېدلی شي او د افغانستان حکومت او مخالفې ډلې باید د روغې جوړې لپاره مذاکرې وکړي. نڅرګندو سوالو کسانو په فاریاب کې وځوانه شزه غرغره کړې ده. د بغلان د والی ویان کریم یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا شزه فرزانه نومیده. کریم یورش ویلي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات کوي. د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو هوایي حملې شوې دي. د کونړ د امنیه قومندانۍ ویاند فرید الله دهقان نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دا حملې پرون مازدیګر شوې دي او په دغو حملو کې چې یو موټر په نقشه سوی و دوه وسلوال کسان وژل شوي دي. د نړۍ په کچه د امریکا شهرت سږ کال وروسته له دې چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر خپلو متحدو هیوادونو حملې وکړې او د دښمنان یې وستایل نور هم کم شوی دی. دا په یوه نړیواله نظر پوښتنه کې ویل شوي دي چې په 15 هیوادونو کې شوې ده او تر 6000 زیات کسان پکې پوښتل شوي دي. د لبنان صدر اعظم د اسرائیل دا ادعا چې د حزب الله ډلې د بیروت هوایي ډګر ته نږدې د راکټ جوړولو فابریکه لري رد کړه. د لبنان د بهرنیو چارو وزیر جبران باسیل پرون د بیروت کې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو سفیران راغونډ کړل او د اسرائیل د ادعا د ردولو لپاره د بیروت د نړیوال هوایي ډګر شاوخوا تجهیزات مشکاره کړل.
لنډ خبرونه مو واورېدل. اوس هم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ناجیه صاحب وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
دوستانو سلامونه می ومنې. روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام ته مو زه ناجیه صاحب هرکلی کوم. هیله ده چې د پروګرام تر پایه سره ملتیا وکړئ. د سپتمبر 9 نیټه د زړه له نړیوالې ورځې سره برابر ده. خبرونه هم د زړه ناروغۍ ته ځانګړې شوې. پروګرام کې به په دې خبرې وکړو چې د زړه ناروغۍ له څه پیدا کیږي، څنګه باید مخنیوي وشي او آیا درملنې څومره شونې ده. په دې اړه به تاسو ته معلومات درکړي په جمهوریت روغتون کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صدیق کاکړ. ډاکټر صاحب تاسو ته هم خره غلاستین
ډیر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته تخنیکی ټیم او د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته
ډیر زیاته مننه. دوستانو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. مخکې تر دې چې اوریدونکو ته ورشو او له ډاکټر صاحب سره خپل پوښتنی مطرح کو، یو راپور چمتو شوی. دغه راپور واوري بیا راګرځو خبرونه ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت موندنې ښیي چې د تیر یو کال راهیسې د هیواد په بیلابیلو برخو کې 250,000 کسان د زړه په ناروغۍ اخته شوي چې 1,090 تنه یې په کابل کې دي. د زړه ناروغۍ د هغو بیلابیلو راټوکېدلو ناروغیو لپاره یوه کارېدونکې طبي اصطلاح ده چې زړه اغېزمن کوي. هر کال په ټوله نړۍ کې د څه باندې 1,000,000 انسانانو په وژلو سره د زړه او رګونو ناروغیو د انسانانو د وژونکو رنځونو په سر کې ځای موندلی. داسې ویره ښودل شوې چې تر راتلونکو شل کلونو پورې به دا شمېره په کال کې تر 2,000,000 انسانانو هم واوړي. د زړه او رګونو د ناروغیو په اړه یو حقیقت دا دی چې له دې ناروغیو نه د زیان لویه برخه بېوزلو هیوادونو ته رسیږي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د شمېرو له مخې د یادو شویو مړینو 80% په همدې هیوادونو کې پیښیږي. د ځینو سرچینو له مخې په افغانستان کې د زړه او رګونو ناروغۍ د افغانانو دریم ستر وژونکی بلل کېږي. په دې هیواد کې له ناروغیو نه د پیښو شویو مړینو په سلو کې اته پیخې د زړه او رګونو د ناروغیو لکبل اټکل شوی، خو په افغانستان کې د هرې مړینې د لامل پلټن نه کیږي. نو په همدې بنسټ کېدای شي چې دا شمېره په حیرانوونکي توګه لوړوي. دا چې د زړه د ناروغیو عمده لاملونه څه دي، ډاکټر محمد داود احمد زئی پاړه وایي.
زړه ناروغي عوامل خپل افټ یا شهم یا شهمی موادی چارا کورونا ریاتی یا شیران د زړه بندي او سړنلی اټک حمله راځي. بل علت موسمی دا چې مثلا تلور پسلو کې چې خصوصا هوا یخیږي، یعنی د منی موسم کې د ژمی موسم کې دا حملات زیات راځي. چار تا تور استیر سکلروز په بازي هغه شیرانونه ورګونه کې چې دی هو بس هغه کمی کې دا لومین دی ارتری، نو هغه ته بندش رامنځته کیږي او سړنلی اټک رامنځته کیږي. مخنیوي لپاره هغه کسان چې مثلا عمر یې له 40 کالونه پورته دي، هغه باید عقلن چې هغه چسپین لري یا سینه کې دردونه راځي، عقلن یو کتنځي ته مراجعه وکړي او هغه صحیح معاینات وکړي، مثلا ایم سی جی وکړي، اکوکارډیوګرافي وکړي، او د وینې معاینات وکړي چې د وینې کې غوړ غوړ یا کولیسټرول ټرایګلیسیرید پورته نه وي تللي. نو که چیرې هغه تللي یا په ایم سی جی کې کوم تغیرات وي، نو د هغه لپاره باید وقایه وکړي. خصوصا هغه کسان چې فټ یا شهمی لوټ للی دي، هغه لپاره باید وقایه وکړي، مثلا ورزش وکړي او غوړې غذاګانې ونه خوري.
ډاکټر احمد صاحب هم ترنګ وایي د زړه د ناروغیو په مخنیوي کې فزیکی کارونه او سپورت خپل ارزښت لري، او په ګڼو سړنو کې د ډیرو روغتي ستونزو په مخنیوي کې ګټور ثابت شوی. خو په وینا یې د زړه ناروغي په دوو برخو ویشل کیږي، چې یو برخه د مخنیوي وړ ده او بلې برخه مخنیوي ناشونی ده. روغتي متخصصین وایي د زړه د ناروغیو نه درې پیښو شوې مړینو 15% د وینې د لوړ فشار له درکې پیښیږي. نو په کار ده چې د وینې لوړ فشار په پوره غور او دقت سره تشخیص شي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
پرونی تخرغ لای دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي رادیو اوري. په پروگرام کې په جمهوریت روغتون کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صدیق کاکړ سره دی. ډاکټر صاحب کاکړ، راځو دې ته چې ولې په دې ورستیو کې د زړه په ناروغي او دخته کسانو شمیره مخ په لوړېدو ده، اساس په نظر مهم عوامل څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی بر شو زړه څه شی ده. زړه د وخت یو ټوټه ده د سینې د قفس په پورتنۍ او نسبتا په چپ طرف کې واقع ده. په یو دقیقه کې د 2.5 تر 3 ځله پورې پمپ تر سره کوي، وینه پمپ کوي چې په یو دقیقه کې 15 لیټر وینه د وجود هرې ذرې او هرې حجرې ته رسوي. د زړه ناروغي خپل میکانیزم لري. د زړه ناروغي په دوو حالتونو کې رامنځته کیږي. کله چې زړه ته وینه کم شي، د هر عامل د وجنه چې زړه ته وینه کم شي، زړه په اسکیمیا باندې اخته کیږي، د اکسیجن په فقدان باندې اخته کیږي، او بل اخر د زړه ناروغي رامنځته کیږي. او بل سبب یې کله چې زړه تقاضا ډیره شي، یو څوک د یو مور د حامل کیږي، په دې وخت کې زړه تقاضا ډیریږي، ډیره وینه ورته پکار ده، ډیر اکسیجن ورته پکار ده. نو که په دې وخت کې په کافي اندازه باندې وینه زړه ته ونه رسیږي، نو په دې وخت کې زړه په ناروغیو باندې اخته کیږي. اوس راځو چې په وروستیو کلونو کې ولې د زړه ناروغۍ زیاتې شوې. لومړی کار چې وشو، کلیوالي زندگی اکثره تبدیل شو ښاري زندگی کې. زندگی ته په ښاري زندگی کې موږ ته معلومه ده چې ټول ژوند ماشینی ده، ټول کار ماشینی ده. انسان ته ډېر لږ ضرورت ده چې کار پکې وکړي. او په کلیوالي زندگی کې ټول فزیکی فعالیتونه دي. یو بزګر سهار 15 بجې جګیږي، تر مازیګر 4 بجو پورې کار کوي. هغه کم شهمیات، هغه کم ګلوکوز چې هغه په اخیستی ده، دغه ټول د کار په نتیجه کې مصرفیږي. دویم عمومي سبب چې دا ډیر غټ سبب چې ده د زړه د ناروغیو، هغه د شحمي موادو خوړل دي. کله چې یو څوک په زیات اندازه باندې شحمي مواد واخلي، نو که دغه شحمي مواد دغه غوړین توکي، غذایي توکي که په وجود کې مصرف شي، خوښه خبره ده، په رګونو کې نه جمع کیږي. خو که چیرته یو څوک فزیکي فعالیت نه کوي او روزانه غوړین خوراکونه کوي، غوړ خوراکونه کوي، شحمیات زیات اخلي، نو دغه شحمیات په مصرف باندې نه رسیږي. کله چې دغه شحمیات په مصرف باندې ونه رسیږي، دغه شحمیات زی د زړه رګونو ته او د زړه رګونو کې د منګ نیولو سبب کیږي. کله چې د زړه رګونو کې منګ شروع شي، دغه پروسه بیا دسه د چې د شلونه تر سلويختو کالو پوري دغه پروسه د چې د تیرسکروس پنه باندې دی دغه صورت نسی نو څوک زیات خور زیات غړین تو کی خوري زیات غذایی غړین غذایی مواد خوري نو دغه غړ په زړه پرګونه کې نخلی او بل اخر د زړه رګونه بندي کړه چې زړه رګونه بند شول نو ناروغ ته د سینې درد پیدا کیږي چې دغه وخت ناروغ د سینې په قلبي ناروغي باندې اخته کیږي بل سبب چې دا هغه د تمباکو یا د سیګریټو استعمال ده په ټوله نړۍ کې نن سبا 1.3 میلیارډ د خلک دوی تمباکو استعمالوي له سیګریټو د پانو څخه استفاده کوي چې دغه تمباکو هم د زړه په ناروغیو باندې انسانان اخته کوي چې د دغه جملې څخه تقریبا 15% څوک چې سیګریټس کې تمباکو څکي د زړه په ناروغیو باندې اخته کیږي دغه 1.3 میلیارډ کسانو نه هر کال د تمباکو د استعمال د وجې نه په د زړه په ناروغیو باندې مخته کیږي او 15 میلیونه خلک خپل ژوند هم د تمباکو د لاس د تمباکو د وجې نه د لاس ورکوي بل سبب یې هغه څوک چې شکر لري ډایبټیز لري ډایبټیک ناروغان دي دوی هم د زړه په ناروغیو باندې اخته کیږي ځکه چې دوی کم خو ګلوکوز خوري کم خواړه خوري هغه په وجود کې نه مصرفیږي او بالاخره په شحمو باندې بدلیږي او دغه شحم بیا د زړه په رګونو کې جمع کیږي او د زړه د رګو د بندېدو بالاخره زړه د ناروغیو سبب کیږي همدارنګه هغه څوک لوړ فشار ولري دغه خلک هم د زړه په ناروغیو باندې اخته کیږي همدارنګه هغه څوک چې چاغوالی لري د وجود وزن زیات ده دغه خلک هم د زړه په ناروغیو باندې اخته کیږي همدارنګه ځینې جنیټیکي فاکتورونه هم شته که د یو چا مور او پلار نیکه د زړه په ناروغیو باندې اخته شوی وي نو کېدای شي اولاد یې هم د زړه په ناروغیو باندې اخته شي
دوستانو یادونه کوو چې نن ورځ خبرونه د زړه ناروغۍ ته ځانګړې شوې په پروګرام کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صدیق کاکړ زموږ میلمه دی او پوښتنې ځوابوي د محل یو اوریدونکی دی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ احسان الله خان د زړه د ناروغۍ په تړاو کې در سره پوښتنه پیدا شوې مهرباني وکړه
اولته ته سلام بیا ډاکټر صاحب ته سلام
وعلیکم السلام
زما کله چې داسې ډېر خفه شم د زړه مې داسې درد کوي
عمر دې څومره دی حاجي صاحب
عمر مې 50 کاله
ښه 50 کاله نه څه کاروبار کوي څه کوي
هیڅ بل انداز کاریګر یم
ښه کله چې پریشان یې خفګان در باندې راشي په زړه د درجه د درد څو دقیقې وي
د درد وی نیم سات یو سات وی
ښه 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 نفستانګي درته پیدا کیږي په دغه وخت کې چې درد درته پیدا شي
انا نه پستانګي نه وی پکات وجود مې اصل ارزا ورته پیدا کوي
از ذهني ناروغي خو څه شي نه لري د اعصابو ګولې خو څه نه خوري
انا ګولې نه خورم اوس مې یو څه ځای پدې
خاصې ده پښتنې ته وکښه
مې باندې وکړه
ښه دغه مې سان الله خان له وردګونه چې ټلیفون کړی وو دوی ویلي چې د کار د پریشانۍ په وخت کې راته درد پیدا کیږي د زړه ناروغي دوه نښې لري هغه څوک چې د زړه د رګونو په ناروغیو باندې اخته وي او د زړه یو د رګونو یو برخه بند شي وي کله چې هغوی تمرین کوي کله چې دوی ورخطا کیږي کله چې د ذهني فشار لاندې وي کله چې دوی غوسه وي کله چې دوی د ویرې د حالت لاندې وي او په دغه وخت کې دوی ته د سینې درد پیدا کیږي خو دغه درد د سی ویل کې یو چا زړه باندې چې فشار وي یا چا زړه کلک نیولې وي یا سوګ زندګی کیږي دغه چې درد دی خو دغه درد دوه تر دریو د کو پورې ادامه پیدا کوي او کچې ته درد په دې نه زو دوه افتو کې پیدا شوی وي او د شلو د قوسه خبرې نو بیا د زړه حمله د مایوکارډل انفارکشن د چې بیا ضروری او جدي درملنه غواړي دغه کاکا ته چوي مستا درد ان شاء الله د زړه درد بنوي لاړ شي بیا هم ک مشکوک یاست زړه درد دوه تر دریو دقیقو پورې وي کله چې اوسو غارام وو کې سملی کینې د زړه درد یو تر 15 دقیقو پورې بیرته رامیږي نو کبه هم ان شاء الله د زړه درد بنوي یو داخلي ناروغي متخصص ته لاړ شي یو ایکس ری به درته واخلي چې په سږو کې څه مشکل ونه لري یا وی سی جی به درته وکړي او کله چې مجهز روغتون ته لاړ شي الته د ایکسرسایز ټالرنس ټیسټ یا د تمرین کول خپل ماشینونه لګیدلې دي هغه ماشین د سود کو د پاره ته چالانوي هغه باندې منډي وهل کیږي هغه ماشین باندې نو کده وخت کې درد پیدا شي بیا د زړه تکلیف لري او کده درد ته پیدا نه شي د تمرین کول په وخت کې ان شاء الله بیا د زړه درد نه لري
بله ډاکټر صاحب ساسي درځونه لمخي یا د ناروغي تل ډیره په کوم عمر کسانو کې پیدا کیږي
د او مخکنه ایسای دا وی چې د زړه ناروغي د سلويختو کلونو نو وروسته پیدا کیږي. خو سنی مطالعات چې وی سمره ریسرچونه چې شوی دی دغه د اتیروسکلیروسس پروسس چې کمی دا په ځړه کې د غړو د منګنیولو کوم پروسه چې د شلکلنې نه هم وړاندې شروع کیږي. نو دغه اوس یو بل ځای د نوزوانان دي هم به احتیاطي نه کوي، زیات ګلوکوز او شحمیات دینه اخلي، ځکه چې د زړه کې د منګنیولو پروسه یا د زړه ناروغي اوس د شلکلو نه هم مخکې کېدلې شي چې د شروع شي.
اوریدونکو اخلو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، خیر راغلی.
مجاهد مخوري خیر.
مننه، مهرباني وکړئ نن د زړه ناروغي په تړاو غږیږو که تاسو سره پوښتنه وي.
والا پوښتنه خدای دې زما زړه کله کله بنديږي والا.
خیر ډاکټر صاحب، درنه ځنی پوښتنه ولري بیا معلومات درکې.
مجاهد زړه دې څنګه بنديږي؟ نفس تنګي درته پیدا کیږي؟
والا چې بس دغه سرګټ کوی دا څه خبره.
سیگریٹس کی سمر وقت کی سیگریٹس کے دورہ جی سو سیگریٹس کی
سرگر دا تینزل اسپار اسکالا بکی
خا دورہ جی سو دانے سیگریٹس کی
دورہ جی یو کو تایی وانی ما
خا 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 نفس تنگی در دست وقت پیدا کی گی چکل کار کبھی وان خطا ہے
کل کل کار دا سی بزرم رابان شی کل گرمائی کی یا دا سی دا جمعی ماندہ کے سارے را مسالے کے ناس سی بس رخفا گوندی
خا میرا بانی میرا بانی
مننه خبرونه سره وو سه ډاکټر صاحب معلومات درکې مهرباني ډاکټر.
نفس تنګي مخ کې ویلې چې د زړه د ناروغیو یو نه خره خو جون مجاهد ویلې چې درد راته نه پیدا کیږي، صرف زړه می پتنګي کې دا ځینې روحي مسایل دي کې اوسوک تکاو تک کېږي، هم زړه یې پتنګي کې اوسوک په ډیر زیات غاڼه غونه کې راي ساري کې په دې وخت کې هم نفس تنګي ورته پیدا کیږي. نو دا کوم جدي ستونز نه ده، کوشش دي کوي چې د ډيري غاڼه غونې څخه ځان وساتي. مهرباني
بل اوریدونکو مهرباني وکړئ وختیا د ژوند شتمنه کوي.
موږ ځانی د 500 کال وګزده فشار ډیر لوړیږي، نو ډاکټر سره غلې و د زړه هغه ویل یا ای زړه دي څه تسوي دا وایي چې زړه دي پرڅه دلې دي، نو د درد کې کله کله
د زړه د ناروغیو دوه اساسي عوامل یو لوړ فشار یا هایپرټینشن ده، او بل عامل یې اوبیزیټي ده. د دوی دا مورکۍ چې وه اوس 45 کاله عمر یې درلوده، کافي زیات عمر ده، فشار یې لوړ ده، وجود کې وزن یې زیات شوی ده. نو فشار هم د زړه د ناروغیو سبب کیږي. کېدای شي دغه مورکۍ په هارت فیلر باندې یا د زړه په دمي کفایه باندې اخته شي. زړه می دمي کفایه څه ته وایي؟ کله چې زړه ونه شي کولای په کافي اندازه باندې وینه او اکسیجن د وجود ټولو برخو ته ورسوي، نو دا د هارت فیلر یا د زړه د دمي کفایه په نامه باندې یادیږي. اوس کله چې زړه فیل شي، هغه اندازه وینه چې له سوفلی او دولوی اطرافو څخه زړه ته راځي زړه نشي کولای چې پمپ کی. کله چې پمپ نشو دا وینه نو دا په لاسونو او په پښو کې جمع کیږي او بل اخر د پړسوب سبب کیږي. نو دوی خو ښه خبره ده، ډاکټر ته تللی دي کېدای شي مریض د هارت فیلر مریض د زړه دمي کفایه ولري. زړه د دمي کفایه هغه دوه فکتورونه چې لوړ فشار او د وزن زیاتوالی دا لري. ناروغ ته درملنه شروع شوې ده، صحیح ده، انشاءالله بیا لاړ شي ډاکټر ته، بیا معایناتو کوي. مریض مو تعقیبي مریض ده، په یوه نسخه باندې اکتفا نه کوي، بیا باید ډاکټر ته لاړ شي خپلې درملنې ته ادامه ورکړي.
السلام علیکم سریم سلام
خبرونه. وعلیکم السلام، ډیره زیاته مننه، مهرباني ځان هم راوپیژنئ.
مننه، خوشاله اوسې د ټلیفون بس په پنسیال يم د هلمند ولایت مرکز دفتر کا شاید سره په دماسیا
سیال صاحب خرغلې. نن د زړه د ناروغي په عواملو غږیږو، تاسو سره که پوښتنه پیدا شوه مهرباني.
مننه، خوشاله اوسې په لمړي کلام کې تاسو ته او تاسو د سلامونه وړاندې کوم. نو موږ یو شخصه ده چې په ډېرې سختې مریضۍ اخته شوې ده. هغه زموږ شخصه یو داسې مریضه شوې ده جانې ده چې څو شېبې ورځې مخکې غزار سوله خوراکې، نو چې لاسو پښو یې کار پرې شوی، اوس هغه دی چې موږ ته ډاکترانو پورې رسولې ده جوړ
فالج خوب نه وی، لاسونه او پخې خوب نرم شي وی نه. پخې حرکت کوي شي، پخې زور اخلي لاسونه باندې او شی اوچتول شي، خپل د ځای څخه پاسېدل شي.
مګر اوس خبرې نه کوله.
درد خو بورتنه پیدا کیږي د زړه په بورتنه برخه کې. د دوی مورکۍ ده، عمر یې زیات ده، په دغه وختونو کې په وجود کې شهم زیاتیږي، او دغه شهم زی د دماغو په یو برخه کې نخلي، او هلته یو رګ بندیږي چې دا د مغزي سکتې په نوم باندې یادیږي چې موږ ورته د اعصابو فلج ورته وایو. نو په دغه وخت کې هم چې څوک فالج وهي، که د خبرو کولو مرکز ختم شو، هغه کې رګ بند شو، هلته وینه ونه رسله، نو دغه وخت کې ناروغ خبرې نشي کولی. او که چېرته هغه حرکي سیستمونه ختم شول، نو بیا لاسونه لاسونه او پخې حرکت د شي کولای. نو که خبره ده دوی چې یو یو د عصبي ناروغي متخصص ته لاړ شي د سر یو سیټي سکین دی ورته واخیستی شي چې فالج خو به نه وي ورته پیدا شوی.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کاکړ کچېرې څوک د زړه له حملې سره مخ کیږي لومړنۍ مرسته باید ورسره څه وشي؟
د څوک د زړه په حمله باندې اخته کیږي که چیرته څوک په اطراف کې وي هلته روغتیایي کلینیکونه نه وي نو ښه خبره ده چې اول خدا چې د انتقال دپاره باید زر شرایط برابر شي، زر باید یو صحي مرکز ته نږدې صحي مرکز ته انتقال شي. دوهمه دا چې د ناروغ ته باید پوزیشن ورکولی شي، ناروغ باید مستقیما ستوني ستاق سملولی شي، غاړه باید قات نه کړی شي، د وګو لاندې باید یو بالښت کېښودلی شي چې په کافي اندازه باندې تنفس واخیستلی شي. د ناروغ سره نور څه نه کېږي. ښه خبره دا ده چې تنفس یې ثابت وساتلی شي او که چیرته لاره ډېره زیاته وي نو خوله په خوله باندې تنفس. یو روغ انسان دی د زړه د حملې روغ باندې خولی باندې خولی دی ورته کی دی او جوار جوار تنفس دی ورته ورکی، ځکه چې کله د زړه یو رګ بند شي نو په دغه وخت کې زړه ته اکسیجن نه رسیږي. چې اکسیجن نه رسیږي د زړه یو برخه مړ کیږي. نو ښه خبره دا ده چې د تنفس غمی وکولی شي او ناروغ ته پوزیشن ورکولی شي. په دې وخت کې ناروغ باندې باید خواړه بند شي. ځینې خلک په اطراف کې د بوري شربت د شربتونو جوړوي، ناروغ ته زر په خوله کې اچي کدي سره کېدی شي راویښ شي. نو زما توصیه ده هر هغه څوک د زړه پمله ټولې هغه ناروغۍ چې یو څوک خپل شور د لاسه ورکوي په دې وخت کې ناروغ ته باید بالکل خواړه ورنه کولی شي. ناروغ ته یو وضعیت ورکوي، پوزیشن ورته ورکوي او د تنفس غمی وکړي او زر تر زر یو صحي روغتیایي مرکز ته ورسوي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اوري اوریدونکو ته مهرباني وکړئ. مننه خوشاله اوسئ. ښه مهرباني. نو که پوښتنه در سره پیدا شوې ډاکټر صاحب اوري.
مننه کوم. زه خپل دغه دا د دې دماغ کې درځه چې په چې لاندې کله ناکله داسې یو بریښ راته ولاړ شي بیا ستا هم نه سمختی داسې یو رقم ستا لکه هغه بعضې خلک ارژمي ورته وایي که څه ورته وایي داسې په زوره ستا نه سمختی داسې یو وخیم شی نه وي داسې یو دغه خو به نه وي.
ښه سراج خان، ستا وخت درته درد پیدا کیږي؟ کوم حالتونو کې درد درته پیدا کیږي؟
درد داسې کله وخت نه لري، بس کله چې داسې پر ملا باندې چیغ شم کله ناکله داسې درد راته ولاړ شي او کله چې یو ځای ناستیم بیا ولاړېږم بیا داسې درد راته ولاړېږي.
درد څو دقیقې دوام کوي؟
تقریبا نیمه جدي کاکه درکې یا یوه جدي کاکه درکې دوام
کوي. ښه سیرا جان، عمر دې څومره ده؟
عمر مې تقریبا 3 کاله دی.
ښه مهرباني، پوښتنې ته غوږ شئ. جواب
مهرباني ډاکټر
صاحب. سراج خان ویلی چې د زړه په پورتنۍ د سینې په پورتنۍ برخه کې درد راته پیدا کیږي او نفس تنګی راته پیدا کیږي. وختي مو ویلی چې د زړه د ناروغۍ همدغه دوه نښې دي. سراج خان، بالکل د زړه درد همدغه شي وي، د یوې نه د دوو نه تر 15 دقیقو پورې دوام کوي. ناروغ ته نفس تنګي ورته پیدا کیږي او کله چې بیرته ناروغ سملی فزیکی فعالیت پرېږدي ناروغ درد بیرته آرامه کیږي. سراج خان، ښه خبره ده چې د زړه د ناروغۍ یو متخصص ډاکټر ته لاړ شي، ټول قلبي معاینات درته وکړي او بالاخره د زړه د ناروغۍ چې کومه ناروغي درته پیدا شوې ده د دې درملنه باید وکړي. څومره زر چې کولای شي یو متخصص ډاکټر ته لاړ شي او درملنه شروع کړي. بالکل دغه کمې نښې چې ته وایي دا کوم اراز لایم چې توای دا د زړه د ناروغیو نه دي.
بل اوریدونکو مهرباني وکړئ.
بکندار څخه د خبره کوم دا غدي ز ما دا د ویني فشار بولی عمر می څلور سترګو سکاله یا د سترګو سکاله په شاو خوا کې دی دا غدي بس دا فشار نه کنټرولې کله کله می فشار بس زیات وخت وولي او کارو شي نه کوم بس د پښو ورزش کوم هغه کله کله پیدا راته کوي کله کله مې بېرته بیا فشار لوړي بیا د فشار ګولي استعمالوم. د زړه متخصص ته په کوټه کښې ورغلم هغه راتلوله وزوی د کوم مشکل نه لري خالي د وینې فشار لوړ دی.
حاجي صاحب، وزن خو به دې زیات نه وي؟ وزن دې څو کیلو ده؟
وزن مې کتلی نه دی مګر وزن به مې شاوخوا ده د 100 کیلو په شاوخوا کښې یې.
د 100 کیلو شاوخوا کښې؟
و
ښه ښه، غوږ شه مهرباني عبدالله صاحب.
او مننه لتاسنه ډاکټر صاحب تاسو مې ربني وکړي.
عبدالله صاحب عمر د 50 کال ده، اکثرا لوړ فشار چې پیدا کیږي د 25 کلنۍ نه نیولې تر 50 کلنۍ پورې د لوړ فشار د پیدا کېدو انټروال ده. په دې کې چې کم لوړ فشار پیدا شوی زما پان باندې چوند د وزن زیات ده. کله چې وزن زیات شي نو په دې وخت کې زړه ته هم کافي کار پکار ده چې د ډیر غټ وجود ته وینه او مایات ورسوي. کله چې فشار لوړ وي دا دا مانا لري یو موټر دا یا دې پکې سورلی ډیره کېنولې ده، که وزن زیات وي نو سورلی دې پکې ډیره کېنولې ده. او همدارنګه یو چاته که موټر ته چاړی زیاته شي او ارتفاع ورته پیدا شي هم موټر باندې فشار راځي، او که زیات کسان پکې کېنولی شي هم په زړه باندې فشار راځي. نو چوندی اوبیزیټي لري، د ده وزن زیات ده، نو د ده زړه ته ډېر کار پکار ده چې کافي د غټ وجود وینه ورسوي. نو دی لوړ فشار لري، کوشش دې وکړي چې خپل فشار دې کنټرول کړي. خپل د فشار د کنټرول لپاره دی باید خپل وزن کم کی، د ورځې د 150 څخه تر 500 دقیقو پورې منظم سپورت وکړي، شهمی غذاګانې او ګلوکوز په کم اندازه باندې واخلي، او همدارنګه ډاکټر صاحب ته دی ورشي، متخصص ډاکټر ته دی ورشي د لوړ فشار د کنټرول او د شهمیاتو د کمولو درمل دی واخلي، ان شاء الله فشار به کنټرول شي.
بله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ. نن ورځ خبرونه د زړه ناروغۍ ته ځانګړې شوې، او په پروګرام کې جمهوریت روغتون کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صدیق کاکړ زموږ میلمه دی. بل اوریدونکو ته ورځو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. محمد انور حق راشم د کندهار ولایت نه اړیکه نیولې. ډاکټر صاحب څنګه دا پوښتنه دی؟ زما چنی وراره د شپږ کلو خو کیږي سالندي او سره کیږي، د شپې د خو د پخې سره په تکلیف سي ډیر د ښځانه ته ورسره، د شپې د خو د شپه بم فرادي خوله او سالندي کیږي، خو د شپې زیات د ورځې کمې ار ډاکټر ته ورول او څه دې وايي ورکی مینات وکي په مینات کې څه نه راوځي، د کی بي مینات نو ټکړې دي شرط مینات نو کړې دي معلومات یې نه کیږي. د ډاکټر صاحب سره دې په اړه څه معلومات وړاندې ډاکټر صاحب
سمره وخت کیږي حق پر سبب د تکلیف ورته پیدا شوې ده؟ سمره وخت کیږي د کال کوم موسم کې دا تکلیف اضافه کیږي، کوم موسم کې کمیږي؟
عموماً سرو کال داسې یوه ورځ تر بل چې زیاتېږي، کمزوري باندې نه دي.
ښه، مهرباني غوږ شه. یا کېدای شي د حق پرست کوم بچای کوم راری چې دا د په برانکیل استما باندې یا د نفس کوتایي چې د سږو یو ناروغي ده چې اکثره د کوچنیانو کې زیات پیدا کیږي، او دا یو حساسیت ده. حساسیت هم د جینیټیکي عوامل هم لري، که د دوی په فامیل کې مور او پلار کې په خوا یو څوک د سږو په ناروغي باندې اخته شوی وي، نفس تنګي ولري، نو کېدای شي ماشوم هم د دغه وجې نه اخته شوی وي. او نور دغه د ژمي په موسم د پسرلی په موسم کې کله چې ګلان غوټي کوي، په دغه وختونو کې یو څوک په دغه ناروغي باندې اخته کیږي. کېدای شي د دوړو سره حساسیت لري، د خار د دوړو سره حساسیت ولري، یا د ځینو رختونو سره د حساسیت ولري. نو د سږو د ناروغۍ یو متخصص ته دې لاړ شي، هغوی نه دې درملنه شروع کړي، درملنه لنډمهالې نه ده تر څو پورې چې دا حساسیت ختم شوی نه وي، درملنه به جاری ساتي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان را پیژنئ؟
احمد.
احمد خان، نن موږ د زړه په ناروغیو غږیږو، که تاسو سره پوښتنه یې مهرباني.
زمرا ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې ما باندې داسې یو ناڅاپه آواز یا غږ یا څوک شره باندې وکړي د زړه مې
ښه. ډاکټر صاحب تاسو که پوښتنه لرئ؟
عمر دې څومره ده؟ احمد خان، عمر دې څومره ده؟ احمد خان، کله چې یو چا باندې ناڅاپي آواز وشي په وجود کې دوه قسمه اعصاب دي، یو د خوشحالۍ اعصاب دي، د آرام اعصاب دي، او بل د ورختایي او د هیجان او د منډي اعصاب دي. کله چې یو چا باندې ناڅاپي غږ وشي په دغه وخت کې د ورختایي چې کوم اعصاب دي دا فعال کیږي. کله چې فعال شي ناروغ ته دا توصیه کوي که چې د کوم ځای کې خطر وي چې منډه واخلي. نو د منډې دپاره د پښو دپاره په دغه وخت کې کافي اندازه وینه او اکسیجن پکار ده. نو په دغه وخت کې نجدا سمپاتیټیک اعصاب چې دي د کم د جنگ اعصاب د زړه تنبیه کوي چې خپل فعالیت زیات کړي. کله چې زړه خپل فعالیت زیات کړي نو د زړه د فعالیت د زیاتېدو غټه نښه د زړه د حرکاتو زیاتېدل دي. په نورمال حالت کې یو زړه 2 ځله په یو دقیقه کې حرکت کوي، کېدای شي په دې وخت کې تر 200 ځله پورې هم ورسیږي. نو کوم جدي ستونزه نه ده، د رواني ناروغیو یو ډاکټر ته لاړ شه، له درمل بدر ته در کی لړ محل د پاره یو خورا ان شاء الله دا کمستون زنه د هر سوق په چاوي ناصافي غوشي هر سوق ورختا کیږي د زړه ضربان حس کوي هر سوق هغه سوق چې د قلبي ناروغي وباندي اختوي قلبي ناروغي که سوق په اختشي وي د ډیره د خفغان خبره نه ده ډیره د خفغان خبره نه ده قلبي ناروغي کنټروليږي هغه څوک چې په قلبي ناروغي باندې اخته وي کوشش دی وکړي چې خپل ذهن آرام وساتي خوشاله ووسیږي دوهم دا کار دی وکړي چې په منظم ډول باندې تمرین دی واخلي دریم هغه خواړه چې زیات ګلوکوز لري زیات خواږه دي او زیات شهم لري د هغې څخه دی مخنیوی وکړي په کم اندازه باندې دی واخلي که څوک د قلبي ناروغي لري او لوړ فشار لري دغه ناروغان دي هم خپل فشار دي ثابت وساتي کنټرول دي وساتي همدارنګه که د قلبي ناروغ شکر لري خپل شکر دي کنټرول کی که چا د وینې غوړ زیات وي د وینې د دې غړو د کمون خپل درمل دی دا د استعمال کی او دغه سنور فزیکی فعالیتونه د ډیر کوي ان شاء الله ناروغي به نه زیاتیږي خو درمل دین قضا کوي
ډیر زیاته مننه تاسو د زړه ناروغي ته چې خبرونه زنګړې شوی و هم دغه ته پات رسیدي یادونه کوم چې په پروګرام کې د جمهوریت روختون داخله ناروغي متخصص ډاکټر صدیق کاکړ زموږ ملما و ډاکټر صاحب کاکړ نړۍ مننه
ډیر زیاته مننه
د تاسو اوریدونکو هم ډیر زیاته مننه د ازادي رادیو نور خبرونه مهیروي زموږ د لا پامن.